السلام علیکم. ساعت د ماپښین 2 بجې سولې. تاسو زموږ شخ لاسادې رادیو خبري د موسیقي 200 خبرونه پاتې ورسېدل او د یو بلې خبري خبرونه وخت را ورسېدې چې زه قسیم سلام علي د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې چې تر 2:30 بجو به دوام وکړي د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیل مسایلو راپورونه لرو. د سر راپور مو دا چې افغان حکومت تمه لري چې د سولې په اړه د سبا ورځې غونډه په کابل کې جوړې شي، د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه بشپړ وضاحت رامنځته کړي. نور مسائل هم څېړو، خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرټکی دادی چې ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. دغه راز اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر ملمسون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز، اکمال او روزنې ټینګار کوي او د افغانستان د مشرانو جرګې د پریکړې چې د جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصارتیبي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نه شي، د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر ملمسون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي هغوی چې د بېګنا خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي حکومت به ورسره د سولې خبرې ونه کړي. د ننګرهار په جلال آباد کې چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواري پر ملمسون کې په انتحاري حمله کې 13 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت وایي دا توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار څه باندې 10 بجې رامنځته شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې انتحاري حمله د داعش وسلوال لخوا د عبید الله شینواري د ورور د خوشي کېدو په مناسبت نیول شوی مراسمو کې شوې ده. د عبید الله شینواري ورور څه موده وړاندې په ننګرهار ولایت کې داعش وسلوالو تښتولی و چې په دې وروستیو کې راخوشي شوی و. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز، اکمال او روزنې ټینګار کوي. وایي هیله مند دی چې ډېر ژر به بې پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. معصوم ستا نګزي دغه څرګندونه د یکشنبې په ورځ د کابل د روزنیز مرکز د سرتیرو د فراغت په یوې غونډه کې وکړې. د ښاغلي ستا نګزي په وینا لا هم د هیواد او امنیتي ځواکونو په وړاندې ستونزې موجودې دي چې په وړاندې د مبارزې لپاره باید پیاوړي شو. دی وایي نوي وسایط او الوتکې د افغانانو د افغانستان په واک کې ورکول کېږي او هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به بې پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي تر څو له هغې نه په استفادې سره پرته له کومې تېروتنې څخه د محاربې میدان له لرې او له پاسه څخه کنټرول او اداره شي. د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې افغان ځواکونه په هر اړخیز ډول تجهیز او وروزل شي. او د افغانستان د مشرانو جرګې دې پریکړې چې د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نه شي، د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. دغه پریکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره اعلان کړه. خو معترض سناتوران وایي چې د اساسي قانون له مخې باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هود په 13مه ترسره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، د سیمې او بهرنۍ خبرونه له سالم محمد سالیس خواوري.
د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. ویل چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره اټومي معاملې له نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوی باب پرانیست. روحاني نن د ایران پارلمان ته وویل دا معامله د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. د زیاته کړه چې ایران باید د تیلو پر عوایدو لږه اتکا وکړي. حسن روحاني دغه بدلون د ایران او سیمې په ګټه وباله.
موږ باید له دې فضا او شرایطو د خپل هیواد د ودې او پراختیا، د خلکو د هوساینې، د هیواد او سیمې د پرمختګ، ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
امریکا د ایران خلاف د بانکونو، پولادو، بیړۍ چلونې او په یو شمېر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لرې کړل. دغه راز ایران د واشنگټن پوسټ د خبریال جیسن رزایان په ګډون 15 امریکایان له واشنگټن سره د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې خوشې کړل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریګا موګرینی د موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ د لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی سو چې په اغېزناک ډول عملي کېدای سي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالی بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې وویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړې ده.
After more than 2.5 years of intense
تر څو باندې دوه نیم کلونو سختو څو اړخیزو مذاکرو وروسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړې او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سم یې چې تیره جولای میاشت مو ورباندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندي کړې.
په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اجرایه فرمان صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک او د تیلو ملي کمپنۍ ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایانو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوه خبریال په ګډون څلور ایراني لواصل امریکایان خوشي کړي دي. د راپورونو له مخې درې تنه چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې خوشي سوي دي. جیسن رزاین د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول سوي تورونه څو ځلې رد کړي دي. له ایرانه په بندیانو کې یو هم کرسچن پاسټور سعید عابدینی دی. د هغه میرمنې نګینې دینی د ان بی سی ټلویزیون خبریالې ته وویل د خپل خاوان پر خوشی کېدو خوشاله ده.
Just unbelievable.
دا وای دا حیرانونکي او نه منونکي خبر دی. خاوند می لیرانه وتلی او په جرمنی کې دی. حالته ځینی صحیح معاینات کیږي. زه د احوال په تمایم په نو وخت کې دیرینه خبري اژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا په بدل کې شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه د بورکینا فاسو په پلازمینه پر یوه هوټل او رستورانت په وروستۍ تروریستي حمله کې څلور تنه اوکراینیان هم وژل سوي دي. دغه حمله د جمعې پر ورځ وسوه چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سول چې څلور تنه یې اوکراینیان و. په وژل سوي کې 11 تنه بهرنیان و چې 6 تنه یې کاناډایان، 2 فرانسویان، 2 سویسیان او یو امریکایي و. د هغې حملې مسؤلیت د القاعده اړوند د هغې څانګې چې په اسلامي مغرب کې القاعده نومیږي اخیستی دی. څلور تنه برید کوونکي چې د راپورونو له مخې دوی ښځې وي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د بورکینا فاسو ولسمشر دغه حمله بزدلانه او ناوړه بللې ده. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 1500 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې سو. د ملګرو ملتونو یو هیات وایي د نړۍ د محل په کال کې 25 میلیارد ډالر مصرفوي چې د 1500 مخکې کلونو په پرتله 12 برابره زیاتې پیسې دي.
د دې او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د نورو خبرونو راپورونو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خبرونه کې مخکې مو واوریدل چې ټاکل سوې ده سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه رم جوړه سي. د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه افغان حکومت تمه لري چې دا ځل به بشپړ وضاحت رامنځته کړي. د هلمند په نهرسراج ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځ ته اوږده سوې ده، خو د نهرسراج اوسېدونکي د جګړې له څرنګوالي څخه شکایت کوي.
دا اوس چې دی تقریبا وروځي کېږي یا تر وځي کېږي چې د ادم خان په کې کې شدید جنگ روان دی. په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی دی.
په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې د داعش ډلې یو شمېر استازی یې په تور لیست کې شامل کړی دی. په کندوز ولایت کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله دغلته ځوانان مجبوره کېږي چې د وسلوالو لیکو ته ورګډ سي.
دا ځوانان چې پوهنتون یې خلاص کړي دوی ته زمینه د کار نشته، هغوی مجبوره دي چې مخالفون صف ته لاړ سي او وسله هغه کې د دولت په ضد جنګ وکړي.
که وخت نور راپورونه هم لرو، د خبرونې دوهم نیمه مو ځانګړې سوې ده روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسیز مرجخ لازده رادیو آوری چی ده افغانستان پا اکثر و سترو شارونو که ده فیم پسل شهر پینزه و پر طول افغانستان که پا منزمه دوله سوش پر جنوی چپو بندی خبرونی لری. رازو ده خبرونی لمری راپورت افغان حکومت تم لری چی ده سولی پاره ده سبا و رزی پا چلور ارخیز قوانده کی با چی پا کابل که جوریشی ده سولی ده خبرو ده چرنگوالی پاره بش پر وزه حترامنسته سی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی دی. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې چې د کابل په قربتوب ترسره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کومو وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاص سره د مخالفو ډلو پیل سي او له دې خبرو څخه لازمه نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه سي. همداراز د دغه ډول مجالسو څخه زموږ د سیمې د شریکانو سوي ژمنې په دې پروسه کې عملي سي او موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کړو.
دا هله په داسې حال کې ښودل کیږي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال او پاکستاني سیالي او دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي ګډون کوي. بلوري ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سبا ورځې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وشوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم پر اړه خبرې شوې وې. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په اړه د جوړېدونکي څلور اړخیزې غونډې بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او د ښځو حقونو ته خاص پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
سبا په کابل کې چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبینو د یو خدای چې دا مجلس واقعا د سولې په نوم افغانستان ته سوله راوړي او دغسې بدبختۍ نه چې او د دې نه بعد راځي او وروسته راځي یا مخکې تېر شي د دغسې بدو خبرونو نور شاهد نشو.
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سم د انتخابات په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات به تر هغې نه ترسره کیږي چې نوي انتخابات او انتصابي سناتوران جرګې ته رانسي. د مشرانو جرګې پریکړې د یکشنبې ورځ په ورځ د دې جرګې د یو شمېر نورو سناتورانو تند عکس العملونه راوپارول او د احتجاج په ډول یې جلسه تحریم کړه. اعتراض کوونکو سناتورانو رسنیو ته وویل چې د اساسي قانون پر اساس باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هوت میاشتې په 13مه نیټه وسي. په دې اړه زما همکاره ناجیه صافی راپور لري.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي د ټاکنې په اړه دا جنجالونه وروسته له هغه پورته شول چې د مشرانو جرګې اکثریت غړیو پریکړه وکړه چې د دغې جرګې اداري پلاوی به تر هغې نه نوی کیږي چې نور انتخابي او انتصابي سناتوران جلسې ته حاضر نشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د 43 حاضرو سناتورانو له موافقې رای وروسته په دې اړه داسې پریکړه وکړه.
کسائی کے بیان کار کمیشنہ موافق است، کارت سبز کسائی کے مخالف است، کارت سرخ شاہ سیوا سیلو چل چلو یک چلو دوست چلو سی ما انتخابات نمیشه تاکہ نفرائی دیگه انتصابی و انتخابی با مجلس ما شما حاضر نشدند.
د مشرانو جرګې د دې پریکړې پر مهال نږدې 1000 سناتورانو مخالفت څرګند کړ او د اعتراض په ډول له جلسې ووتل. دغو سناتورانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د اساسي قانون په مطابقت باید د هوت په 14مه نیټه د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات وشي. دوی ګواښ وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د مشرانو جرګې په هیڅ غونډه کې به برخه نه اخلي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. د دغو سناتورانو له ډلې حسیب الله کلیمزی ویل چې د سنا مجلس غړیو په خپل دې پریکړې سره د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات تر نامعلومې نیټې پورې وځنډول.
خلاف د اصولو، خلاف د طرز العمل، د عدم نصاب په صورت کې کارتونه پورته کړل او انتخابات یې د یوه دوو درېو نامعلومو کالو دپاره وځنډول. دا د موږ یو مشروع حق و او موږ به دغه اعتراض ته تر هغه وخته پورې دوام ورکړو ترڅو جلالت المآب رئیس صاحب جمهور او نور د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مشرانو زموږ د حالت پوښتنه نه وي کړې او عدالت یې د سنا په مجلس کې نه وي تل.
له دې مخکې ولسمشر د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورانو د کار موده هم غځولې وه. د افغانستان د اساسي قانون د 21مې مادې په اساس له هر یو کال وروسته د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې باید ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام لوونه بیا د سهار تر وو بجو پرې پر همدې سپو کولای سي د امریکا شغه شنه رادیو خبرونه واوري. اوس بل مطلب راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا لغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمېر استازي په تور لیست کې شامل کړي دي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا د امریکا لخوا یو مثبت او پر ځای ګام دی چې اخیستل سوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې په تورلیستي لیست کې د داعش د غړو شاملول به د هغوی مورال او روحیه کمزورې او مالي سرچینې به یې محدودې کړي. بهام رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازي په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا دا اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې موثرې مبارزې لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولي د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتوب په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشتی حفیظ سید کوي د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استادو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدودې کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی سي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت ته جنګیږي د هغوی مالي اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی سي مقابل جانب تصعیفیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ
د چارو بل کارپو متی الله خروټی ازادۍ رادیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خودمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریده. هلمند په نهر سلات چې ولسوالۍ کې جګړه درې ورځې ته اوږده سوې ده. د دې جګړې پر مهال درامنځته سوي مرګ ژوبلې دقیق شمېره نسته، خو ویل کېږي دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي ګرشک ته تازه دمې سرتیري رسېدلې دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د نهر سلات ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. په نهر سراج کې د رواني جګړې اصلي عوامل څه دي؟ ولایتي شوراوي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د وړتیا پر ځای په واسطه مقرر شوي قمندانان نسي کولای وضعیت ته تغیر ورکړي. په دې اړه نور هلز مو همکار الیاس دایره کوي چې د غسیم ته ورغلی او په اړه دا راپور چمتو کړی.
په نهر سراج ولسوالۍ کې دا د آدم خان کلی دی چې د څه باندې یوې اونۍ راهیسې د جنگ لومړۍ کرښه ده. خو دلته درې ورځې کېږي جنګ زور اخیستې ده او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د ګرشک ولسوال محمد شریف وایي که چېرې ژر تر ژره هغه کمربند ته چې اوس د وسلوالو د ډلیزو بریدونو شاهد دی کومکي او تازه دمې سرتیري ونه رسېږي، ګرشک سکوت کوي او جنګ د لشکرګاه تر شمالي پولو ورسېږي. د ګرشک د بازار په منځ کې د ایمرجنسي روغتون ټونس ډول امبولانس درې ټپیان راولي چې دوه ملکي کسان او یو پولیس دی. د دوی د کورنۍ غړي خبرې نه کوي، خو دلته یو نرس وایي په دې آدم خان کې د روان جنگ یو مرمۍ پر یوه کور لګېدلې ده او یاد ملکي کسان یې ټپیان کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي په نهر سراج کې د روان جنگ دپاره تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او په هیڅ صورت وسلوال نه پرېږدي چې په دې ولسوالۍ کې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. قمندان چې د ګرشک د دې آدم خان سیمې ته روان وویل وسلوال ته د تیرو څو ورځو جنګونو له امله درنه مرګ جوړل هم او شتره
پنځه ورځې جګړه مونږ وکړه. بعد له هغه نه د مونږ پولیسو تقریبا یو څه تاکتیک کی عقب نشینی وکړه، هغه تپوت کې خط واچو او ان شاء الله تعالی هلته به درست مدافع وکړي او اوس هلته وضعیت هم کنټرول ده. فعلا مونږ هم دا اوس روان تاسو ګورې میدان یوای کې په هغه اوله ورځ باندې څه تلفات مونږ درلودل چې دوه نفره شهیدان او درې نفره زخمیان. وروسته هغه نه په دې درې ورځو کې مونږ تلفات نه درلودل او دوی ته ډېر درانده تلفات اوښتي دي چې تقریبا تر شلو زیات کسان یې مړه دي.
ویل کېږي په تېرو درې ورځو کې شاوخوا پنځه دېرش وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو څخه په رالېږل شوی خبر پاڼې کې راغلي دي چې په دې عملیاتو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونو هم مرسته کړې ده او د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته کوي. د ګرشک د ټولنیز شورا وکیلان هم د طالبانو په وړاندې د حکومت له دریسه ناخوښ دي. دوی د مرکزي ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي دلته جنګیدونکي سرتیري ستړي شوي دي، باید نور سرتیري راسي او جنگ پر مخ یوسي.
دا اوس چې دی تقریبا ور وځي کېږي یا تر وځي کېږي چې د دې آدم خان په کېږي کې شدید جنگ روان دی. په دې جنگ کې اوس حکومت شاته راغلی دی،
امنیت ورځ په ورځ شاته ځي. حکومت ورایت ته ډېر درواغونه ورته ول، ډېر درواغې ورته ول چې نن پر دې ځای باندې پوسټ درته جوړوم سبا موږ د ګریش انسانانې ختم کړي.
په جګړې خو زور اخیستی دی دې ولسوالۍ کې بیا هم دا امیدوار یو چې دې ولسوالۍ ته حکومت باید غټه توجه وکړي. یوه علت یې دا ده چې دا زموږ مسولین دي، دا زموږ مقامات ټول د امنیتي مقامات واوري چې عسکر خلاص پولیس دي کال دولس میاشتې په جنګ کې
ویل کېږي. وسلوالو په تېرو دریو ورځو کې د زبولي په سیمه کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې نیولي او توانېدلي دي چې د کابل هرات لوی لارې ته ځانونه نږدې کړي. په نارسراج ولسوالۍ کې امنیتي حالت په داسې حال کې تر بل هر وخت ډېر خرابېږي او عملا جګړه روانه ده چې ویل کېږي مرجي ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي سیمې هم د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوالو ته پته سوي دي او هلته حکومتي سرتیري یوازې دوه کیلومتره مربع مځکه په واک کې لري چې هغو ته اکمالات او خوراکي توکي رسول هم ګران سوي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند د جګړې په اړه مو راپور اوریدی. په همدې حال کې د هلمند امنیت قمندان وایي وسلوال طالبان نسي کولای چې دغه ولایت امنیتي کمربندونه مات کړي. عبدالرحمن سرجنګ چې د ولایت سرپرستی هم په غاړه لري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان اوس په دغه ولایت کې کمزوري سوي او د مخامخ جګړې توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار سباون کاکړ له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د امنیتي کمربندونو د پیاوړتیا په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
اول خو چمکان لري چې دا کمربندونه مال شي ځکه چې هغه په لخار یولس کیلومتره لري، ولس کیلومتره لري ساحه کې پراته دي او هغلته ډېره قوي مدافعه مونږ کړې ده او شاته بل احتیاطي خط ته چې هغه که مات شي دوهم خط که نه درېیم خط. او یې چمکان لري چې طالبان دا خط مات کړي. طالبان د هغه قوت نه ولیدلی دي اوس دوی سر په یوه پوسته چېرته بس او تعدید کی وی ولی قوی وسلو باندې شلیک پیجرا کسل 200 نفر په یو پوسټا اغم لسپری پوسټا د محلي پولیسو په کلو کورو کې نور دوی خط تر اوسه نه مات کړی. له خط ماتول شي او تاسو اطمینان در کوم چې په هلمند کې طالبانو نور خپل محربوي مقاومت د لاسه ورکړی دا او دوی په محربه کې له سب د محربه ډیر خارج شوی دي. تقریبا په ګریش کې دوی په بل شپه 15 نفره مړ شوي او څه نور زخمیان دي.
جناب کومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د هلمند په یو شمېر نور سیمو کې هم جګړه روانه ده. که چیرې دغه سیمې راته مشخص کړي چې په کومو سیمو کې جګړې روان دي، په کومو ولسوالۍ کې جګړې روان دي؟
جګړې نشته ده. بېګا شپه صرف دوی په بعضې پوستو باندې په ګریش کې او په مرجع کې خال خال ډزې درلودلې. اوس پیلن وضع ارامه ده، هېڅ ځای کې هم جنګ نشته ده. انشاءالله دا خبرې صرف بعض خلک چې هغه غیر مسئول کسان دي دا خبرې کوي. په ټول هلمند کې جنگ نشته ده او تاسو ته اطمینان درکوم چې دښمن هېڅ هم نشي کولای. مونږ په ټولو جایونو کې یو چې هغه جایونه مونږ سره دي، هغه مونږ سره دي او هېڅ دوی مونږ په شا نه یو تمبولي او نه یې زمونږ خاتمات کړی.
کومندان صاحب، ولې د دغه وسلوالو مخالفینو مخ نه نیول کېږي؟ ولې دغه جنګونو لمن نورو سیمو ته نورو ولسوالۍ ته هم پراخېږي؟
دا خو دلته هلمند کې دي، بعض خلکو د بعض استخباراتي کړی او لاس ته او دا ډېر یو اوږد سرحد د نورو ممالکو سره لري او هغوی زمونږ دښمنان یا زمونږ دغه خلک راستوي دلته. دوی غواړي چې بعضې نورې سیم په لاس ته راوړي او خپل بادار ته د دې اطمینان ورکړي چې مونږ خو ولا غشتلي یو، د صلح خبرې روانې دي او دوی ځان وښيي چې مونږ یو قوت یو. نو دوی هر چېرته شکست خوړلی، ډېر خلک یې تلفات لیدلي دي، خو دوی خلک په زور رالیږي، له کورو یې راباسي او د ځان سره یې بیایي. دوی سربازګیري کوي په منطقو کې په زور باندې او خلک ولس ځان ته سپر کوي او بیا په دولتي قواو سره جګړه کوي او دولتي قواوې یا ملکي خلک نه ولي په دې خاطر باندې په کلو کورو کې پیر نه کوي ځکه دا قانون د جنگ حکم نه کوي. په دې وجه باندې دوی زیات دي او کوکنارو تجاران هم ورسره دي او دلته د یورانیمو تجاران هم شته او دلته د روخام تیګو هم قانون دي د ناوړه استفادې په خاطر باندې دوی دا کارونه کوي.
داسې ویل کېږي چې په دغه جګړو کې عام خلکو ته هم مرګ ژوبلا ورسېده ده، تاسو په دې مورد څه وایستئ؟
تر اوسه پورې خو ما هیڅوک نه دي لیدلي چې دوی مراجعه کړي چې ملکي خلک یو مونږ او مونږ ته تلفات اوښتي. کېدای شي کوم ځای کې به لرو پرتو سیمو کې شاید کوم نفر زخمي سوی وي، مګر د تو سمنګ دا شی اطلاع نه لرو چې څوک د موږ په ډازو کې شهید شوی دی.
واړم د ورستي پښتني په لړ کې پښتون کمانډر صاحب د حقوق بشر داسې ریپورتونه خبر کړي و چې په هلمند کې 9% عام خلکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. په دې اړه معلومات راکړي.
زه به خپله راپور نه منم، دلته د بشر حقوقو نمائندګي ستنه چې تقریبا د 40 ورځو کې یو مورید هم منګنه لرو چې هلته ملکي خلکو ته ژوبلا او مرګ ژوبلا.
د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګو چې لازادي رډیو سره په مرکه کې ویل وسلوال طالبان نسی کولای چې د ولایت امنیتي کمربندونه مات کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دوهمه نیمه کې پیلېږي. په دغه خبرونه کې د پښاښونو د درد په ارتباط باندې تاسو ته د خبرونې میلمه یا ډاکټر معلومات ورکوي. نو که تاسو غواړئ په دې اړه پوښتنه وکړئ کولی سئ چې وروسته له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ. البته د خبرونې سره د تماس شمیرې به وروسته زما همکاران تاسو ته وایي. اوس 7:30 بجې سولې. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شینواری پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز، اکمال او روزنې ټینګار کوي. وایي هیله مند دی چې ډېر ژر بې پیلوټ الوتکې هم د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د پریکړې چې د دې جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نه شي د یو شمېر سناتورانو تر غبرګونونه راوپارول. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ویلي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانۍ سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړه د بورکینا فاسو په پلازمینه کې پر یو هوټل او رستوران په وروستۍ تروریستي حمله کې 4 تنه اوکراینیان هم وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. وی ویل چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره اټومي معاملې د نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوی باب پرانیست.
وسنس ما همکار مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه اوروي او ورپسې د روغتي خبرونه لیا ده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي هندوستان ته د پاکستان د واګي بندر له لارې به ډیر ژر دغه هیواد ته د زرګونه ټنه مڼو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل د مڼو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندوستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هواره شوې ده.
د دولت په حالو ځلو باندې او حتی د جمهور په مستقیم مداخله باندې موافقه وکړله چې فردنن نه د واګي بندر د مڼو صادرات
نوموړي وویل چې هندوستان له تیرو 2 میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګي بندر له لارې یاد هیواد ته صادر شي. الکوزی زیاته کړه چې د مڼو او نورو کرنیزو محصولاتو د نه صادرېدو له امله افغان سوداګرو ته څه باندې 270 میلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. ټاکل شوی چې سبا د کابل په بادام باغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو له ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې په خاطر د 14 لابراتوارونو بنسټ کېښودل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د نشراتو د برخې مسؤول لطف الله راشد نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه د څه باندې 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د نړیوال بانک لخوا جوړیږي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې دغه لابراتوارونه تر راتلونکي 1 کال پورې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. تمه ده دغه ډول کرنیز لابراتوارونه د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او ودې په برخه کې مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو لابراتوارونو په فعالیتو سره به افغان بزګرانو ته اصلاح شوي کیمیاوي سرې وویشل شي. د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي چې سکل په دغه ولایت کې د شاتو تولید 2 برابره زیات شوی دی. د دغې ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې په کندهار ښار کې شات تولیدېده، خو اوس شات د کندهار په نورو لرې پرتو سیمو کې هم تولیدېږي. نوموړي د شاتو د تولید زیاتوالي علت د شاتو د مچیو د فارمونو زیاتوالی په ګوته کړ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 5.5 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 5.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زدی در هر کجایی که هستید. خوش هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم دندان دردی و التهاب بیره هاست. اگر تا به حال دندان دردی را تجربه کرده باشین حتما میدانین که چقدر سخت و عذاب آور است. اگر از افراد مختلف علت دندان دردیشان را بپرسیم بیشتر اونا میگن که پوسیدگی دندان باعث درد دندان میشود، اما در حقیقت دلایل زیاد دیگر نیز باعث درد دندان میشوند. از این رو شناخت عوامل آنها به شما کمک میکند تا از بروز این درد جلوگیری کنید. و یا به این موضوع هم فکر کردید که چرا بیره های ما گاه وقت التهابی میشوند و علائم خاص در آن دیده میشوند، که در بسا موارد این گونه التهابی شدن بیره ها نیز میتواند حتی منجر به درد شدید دندان های سالم پیش افراد در سنین مختلف شود. برای بحث بیشتر روی همین موضوعات در برنامه حاضر دکتر صاحب عاطف پیمان، معالج امراض جوف دهن و دندان موظف در یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل را با خود در استودیو داریم. شما هم اگر کدام سوالی در مورد موضوع برنامه دارید می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 0799 20 35 40. باز هم شماره را براتون تکرار می کنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایات و مشوره های مفیدی که براتان در لابلای برنامه میته مستفید شوین. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
ما هم بنابه خود خدمت شما و شنوندگان خوبتان سلام عرض میکنم و ادای احترام و ادب خدمتشان میکنم. سپاسگزار هستم که شما زمینه را مساعد ساختین تا باشم و سوالای دوستای خود و به سوالای شما بتوان پاسخ خوب ارائه کنم.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دندان سالم چه وقت مروز به پوسیدگی یا سیاهی می شود و کدام عوامل در عقب این مشکل سیاهی دخیل است؟
عوامل مختلفی است که باعث به وجود آمدن مشکلات یا امراض در دندان ها می شود، که از جمله پوسیدگی که به شکل هم که همگی از این رنج میبرن یا همگی شکایت دارن از پوسیدگی، یا به اصطلاح عوام که مردم هم میگن کرم خوردگی، عوامل زیاد را در خود داره که از جمله عواملش به دو گروپ یا به دو بخش تقسیم شده، که عوامل موضعی یا عواملی که در داخل دهن مریضا یا در داخل دهن است، و عوامل عمومی که از باعث امراض مختلف عمومی وجود باعث میشه که دندان ها پوسیدگی پیدا کنه و خراب شه، که عوامل موضعی از او شامل ساختمان خود دندان است. بعضی دندان ها شکل آناتومیک یا شکل ساختمانیشان به شکل است که بسیار مستعد یا مناسب برای جابجا شدن مواد غذایی است و یا مناسب برای پوسیدگی است، و یا از نظر ساختمانی و یا منرالیزیشن یا متقسیمات مواد منرالی در اونا زمینه برای پوسیدگی و خراب شدن بسیار زیاد مساعد است. و به شکل عمومیش امراض مختلف و هرسیت و از جمله امراض وایی یا امراض عمومی میتونه که از دلایل و یا عوامل یا اسباب عمومیش باشه، که ایجا ما روی هر دو عواملش بحث میکنیم که در خدمت هستم که شما.
بسیار خوب دکتر صاحب، التهاب دندان در نتیجه کدام اسباب و عوامل نزد یک شخص به وجود میاد؟ التهابات با مزرعه التهابی که در بیره پیدا میشه،
التهابات اکثرا به دو شکل صورت میگیره، که به شکل حاد و یا به شکل مزمنش است. التهابات حاد اکثرا عوامل خود داره، که بعضا امراض مختلف بیرا، موجودیت بعض پروتزا و یا دندانای ساختگی که مریضا استفاده میکنن به خاطر جویدن، و یا موجودیت خالیگاه در بین فواصل بین دندانا، و موجودیت لکه ها و منگا، و یا به شکل عمومیش امراض مختلف عمومی میتونه دلایل باشه برای پیدا شدن امراض التهابی در بیره ها، که به شکل عاد و یا مزمن.
بله دکتر صاحب، تشکر از معلوماتتان. تا این دم بس خود همچنان ادامه میتیم، اما بیاین که در نخست پرسش یکی از شنوندای ما رو بگینیم. بله، به نام آصف صفا از ولایت غزنی. بله بفرمایید برادر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایید.
خودتان و دکتر سب بپذیرین. بیمورد ده خوابد که از دکتر سب بپرسن که دکتر سب محترم در می وقت خوردن غذا گای زبانم زیر دندان میشه و گای هم کومه و بعض لب و از این قبیل جاها. دکتر سب اگر لطف کنن بگوین که تکلیف عصبی یا تکلیف جوف دهن است. تشکر از توجهتون.
بله بسیار خوب. واقعا که این مشکل است پیش تعداد زیاد از مردم.
من از برادر میخواستم چند سوال مطرح کنم که با تاسف که تلفنشان یا تماسشان قطع شد. خود در کل اگر فکر کنیم من سوال می بود که اگر یک تعداد دوستای ما از دندانای ساختگی استفاده میکنن یعنی همو شکل ساختمان دندانایشان یا دندانایی که برشان ساخته شده اگر همو شکل بافت منظم خود نداشته باشه یا میتونه یک دلیل برای جویدن کومه و یا قسمتای از رخسار و لبا باشه و یا اینکه اگر به شکل طبیعی دندانشان این مشکل داره بعضن با یک تعداد دوستا عادت دارن که لقمه های کلانتر استفاده میکنن برای استفاده زیاد کلان لقمه غذا میتونه آدم همین مشکل پیدا کنه و در ضمنش بعضی اوقات یک عجله و یا یک تشویش یا یک نارامی عصبی یا نارامی یا یک تشویش روحی هم میتونه که یک دلیل برای جویدن قسمت های از کومه لبها و رخسار در نزد دوستاش ها که رای حلش همی چند موضوع است که اگر دندانای طبیعی باشه خب باید با یک حوصله‌مندی و یا با یک هارامی غذا را صرف کنن و متوجه همو اندازه لقمه های غذا باشن و اگر این مشکل باشه که از اثر استفاده پروتز های مشکل برشن پیدا شده باز امکان اصلاح شدن پروتز ها هست که دیگه این مشکل دامنگیرشان نباشه.
فرض کنیم اگر امی برادر امی مشکلشان ادامه پیدا کنه یعنی امی مشکل برشان پیدا شوه به خاطر از این که امون ناهیه که صدمه میبینه التابی نشه در کمترین وقت اینا چی میتونن بکنن؟
یگانه رایی را که ما برای برادر ما پیشنهاد میکنم اویی است که به زودترین فرصت اگر دندانشان مصنوعی است یا دندان اصلیشان نیست اقدام به این کنن که او پروتزشان اصلاح شوه و در قدم بعدی همو پیشنهادات قبلی ما که باز تکرار نشه ای است که بتونن اول خو علت رفع کنن که همو علت پیدا کنن جستجو کنن که چی است بعدن به شکل وقایوی از دواها و یا موتواشایی که به شستنی های دهان که دهان به شکل موضعی استفاده میشه از پیشرفت و یا از التهابی شدن و یا از میکروبی شدن از او جلوگیری کنن.
بله بسیار خوب. یک شنونده دیگه ما روی خط تلفن است به نام شیرزمان از پکتیکا. بله بفرمایین برادر.
السلام علیکم. شیرزمان ما د پکتیکا ولایت نه زاست در پاری کې ما لمړی تاسو د دې رادیو ټول همکارانو ته او خصوصا د تاسو سره مونږونه کې له وړاندې کوم
مهرباني کوي.
او ما یو ورور ده هغه د غاښ درد لري تقریبا 14 کلن ده. هغه د غاښ درد لري ټول غاښونه درد کوي او د دې علاج به څه شي؟ ځنه تور ګرځي دلې دې ځنه همداسې دي خو ټولې درد کوي نه ډوډۍ کینه شپه تېره وایي سیزن
دا ورورا دا اکثرا دغه مشکل د درد چې ده غاښو کې دا د سورای پیدا کیدو د غاخ سورای یو علت دا ده چې په غاخ کې سورای پیدا کیږي هغه سورای ورس په ورس جوړیږي او زیاتیږي. هغه باید ډاکټر صاحبان ته مراجعه شي او مخکې له دې نه چې اعصاب ته ورسیږي یا درد پیدا کی باید د هغه چاره وسی یعنی چې برمشي پاک شي بیرته دوباره د سر نه دک شي به د کول مواد ستا چې ان شاء الله دا مشکل حلیږي. هیڅ کوم مشکل نه ده. کوم غاښونه چې ضرورت ورته ده باید چې ورته توجه وشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله یک شنونده دیگر ما به نام حمیدی از ولایت لوګر به تماس هستند. سلام علیکم دوست عزیز بفرمایید پرسش دانه مطرح کنید.
با شما و جناب دکتر و شما شنونده سلام. تقدیم میکنم خواستم به ارتباط در دلون و کشیدن دندان از جناب دکتر داشته باشم که من خودم تقریبا دندانهایی که به چند حقیقت تقسیم کردم و گفته دکتر صاحبا که دندان حقی و تصفیش و اینگه تا ما خودم هم دندانهای بالایی و پایینیه که طرف دندانهای حقی هست اینا صدمه دیدم و ریشه مانده حتی بعضی دندان های ما از 15 سال و 20 شکل استفادهش میکنند. کسانی که مراجعه کردند یعنی خود کشیدن دندان های یخی یکمه که مشکل است و حتی خیلی خطرناک است که منجر به مرگ و میر میشه. خواستم این از جناب دکتر است بپرسم که سور یا همین ریشه ها به چه اندازه موضوع است؟ یکی موضوعیت دادنه و یکی دندان کشیدن تا چی خد میتوانه منجر به مرگ و یکی امراض دیگه شد؟ چه بس کردیم؟
میرمانی خوشبختانه به ارتباط سوال برادر ما بگویم که امکانات امروزی این زمینه را مساعد ساخته که دندانای عقلی را بسیار واجه خوبش بدون از اینکه کدام ترس و احراس و تشویش به او موجود باشه بتانیم بکشیم و هیچ نوع مشکل نیست. از این بابت ما شما را اطمینان میتونم کشیدن به یک مرکز مراجعه کنین، ولو اگر شما به یک ماینه خانه یا یک کلینیک شخصی هم مراجعه کنین امکانات کشیدن دندانای عقلی با اهتمامات لازمه‌اش هست. یعنی ضرورت به ای است که از اونا اکسره گرفته شوه و در صورت موجودیت اکسره او جرایی شوه و با وسایلی که به او ضرورت است انشاءالله به ای شما تشویش نداشته باشین. در ارتباط سوال دومتان بگویم که دندانایی که به شکل ریشه های فرسوده باقی ماندن در جوف دهن خود از اینا به حیث میراق میکروب یا مرکز میکروب میتانه آینده باعث خرابی صحت تان شو. یعنی از نظر عمومی خود همی جوف دهن منعیس یا به مسابه دروازه دهن پنداشته میشه. وقت دروازه یک جای یک قسمت خوب نمی باشه یا در او میراقات میکروبا و گپا موجود می باشه شما فکر کنین صحت چقدر قابل تهدید است. دیگه به هر حالش موجودیت اونا و شما بسیار مضر تمام میشه و زودترین فرصت شما مراجعه میکنین با امکانات زیادی که در دسترس هست. دکتر سایبا انشالله اقدام به کشیدن ریشه های دندانایتان میکنن و شما از اون آیه تشویشتان رفع میشه.
بله خدا کنه تونسته باشه شنونده ما معلومات را که لازم داشت گرفته باشن. یک شنونده دیگه ما از شهر کابل به نام احمد شاه تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایین.
سلام ویدا جان به شما و دکتر صد. یک سلام به فرشته جان ندا و یک سلام این نسل که برای وصل کردم. دکتر صد ما در همین بیرسی یا میگه به قسم کبود این مایل به سیارنگ و دیگر اگر در خونم باز وقت اگر مثلا برد بزنم بیزید می پیدا میکنه اینا منم این کلیت است و دیگر دندان ها همین بیوه ها کم کم بالا رفتن میره دندان ها زیادتر نمایان این مشکل است. دیگر شما یک راهنمایی کنید که
من سعی بس شما میخواییم یک سوال داشته باشم. چند سال دارین؟
بفرمایید.
چند سال دارین سعی؟
من
فهمیده نشد. من میخواستم که ارتباط عمرتان پرسان کنم که چند ساله هستین سعی؟
اینگه نفر ببخشن اگر واقعی بگویم یک دخرک هست اگر فامیل ما آنی مشکل ما از طرف خود مطرح کردم از مشکل اصلا او مصابت بینیمی تکلیف دیتار است نمیتونه سوال کردم ما از طرف ازی سوال کردم این مشکل
است. من به ارتباط همین مشکل تغییر رنگ بیرایتان این سوال کردم اکثرا نمی تغییرات هورمونی در سنین 7 تا 14 سالگی در نزد اشخاص خصوصا در طبقه اوناس زیادتر ظاهر میشه که اکثرا همه تغییرات هورمونی یا مو به هم خوردن یا تغییر آمدن در تعادل هورمونی در وجود باعث تغییر رنگ در بیره ها میشه که قابل تشویش نیست. با گذشت زمان پس همو حالت توازن خود سطح هورمون در وجود این مشکل حل میکنه و در قسمت گوشتخوری بیره ها یا همو اصطلاح هم کم شدن بیره ها در ارتباط شما بگوییم که او اکثرا علتهای مختلف داره. بعضا استفاده برسای شخم میتونه یک دلیل برازی باشه و یا استفاده درست نکردن از همین برسا که طریقه درست و تطبیق برس کردن ایگپام اگر باشه میتونه یک دلیل برای تخریشیت یا ساییده شدن همون قسمت های هنخ دندان باشه و بیره ها گوشت کم کنه و در ضمنش بعض عامل دیگه مثل استفاده دخانیات از بعض نوشابه های مخرش و استفاده الکل اینا هم دلایل هستن که باعث مشکلات بیره ای میشن. دیگه سوال آخری شان ما نفهمیدم.
بله ما متوجه نشدم چون گفتن که ای از دخترک شان بوده خانه.
اون سوال شان ما جواب
گفتن بیرایشان بلند شده و دندانایشان نمایان میشه.
همون گوشت خوری اصطلاح گوشت خوری بیرا یا همون کم شدن بیرا همی یک اصطلاحی است که نزد عام است ما اورا همون سایدگی هایی که در اطراف دندان پیدا میشه و باعث لوت شدگی و قسمت های از پنهان دندان ها نمایان میشه و همین مشکل است که با اهتمامات لازمه و با مراجعه کردن به دکتر صاحب ها میتونیم جلوگیری و یا پیشگیری از حالت پیشرفتش کنیم.
عظیمی از ولایت هلمند تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم خواهر محترم. سلام های خود برای شما برای دکتر صاحب برای همکار تخنیکی تان
سلامت باشین بفرمایید پرسشتان رو مطرح کنید.
دکتر صاحب محترم خودم سنده من 31 ساله دنایم میتکر میریزه کم کم خودش میریزه از یک زندان یک قطرش جلا میشه میریزه و دیگر همی زندان شما پیشتر با من چنینده اولی گفتیم که اما اگر شایش منده باشه و چی نقص داره برای ذهن من فقط زندان های من میتکر و می تکلیف دارم.
خب یک سوال دارم از شما سب ببخشین با معذرت. امی هدفتان از تکیدن دندانا یعنی تاج دندان مشکنه میریزه است یا خود دندانا از ریشه ها جدا میشه مفته؟
نه دفتر از وقت چیز نوشیجان میکنم یا نان میخورم یا یک وقت چیز دیگه میوی خوشکر خورم امیتو دمو چیز میوه این امیتو قطره از دندانم جلا میشه.
خب صاحب
یک دندانم نیست از هر دندانم
فهمیده شد صاحب انشالله من جواب را میکنم از طریق رادیو
میشنم مثل که ریگ بعض وقت ریگ یا منگ یک چیز زیر دندانت میه
پارچه پارچه شدن تاج دندانشن اکثرا علت پارچه پارچه شدن یا ریختن دندانا همو کمبود منرالا در دندانا واقع میشه یا دیمنرالایزیشن یا کم شدن مواد منرالی یا مواد که باعث استحکام دندانا و تاج دندانا میشه و او شکستگی ها اکثرا یگانه دلیلش که به شکل عمده میتونه باشه یعنی کمبود مواد به نام فلوراید است که اکثرا در کریمای دندان به شکل تجارتی در ترکیب کریمای دندان و یا به شکل دانشویه ها و یا به شکل جیلای مخصوص برای از این دندان ها ما میتونیم توصیه کنیم در بازار موجود است و به خاطر از این که حال اینا به مت یک حالت مواجه هستن و دندانایشان پوسیده شده یا مشکنه یا میریزه اینا بهتر است مراجعه کنن به دکتر صاحبای دندان به خاطر ساختن پوشا و پرکاریا اقدام کنن انشالله این رای حل داره چاره میشه تداوی میشه قابل تشویش نیست اما بهتر هم ایست که و قسمت سوال بعدیشانم باید به عرض برسانم که بهتر هم ایست که برن دندانایی که به شکل ریشه شدن و یا به شکل فرسوده باقی ماندن در داخل جوف دهنشان اونا را بکشن چرا امو میکروبا و یا امو موادی که در اونا ذخیره میشه اونا هم یک دلیل برای خراب شدن و یا پوسیده شدن همی دندانا میتونه باشه.
بله شنونده دیگر ما به نام غلام محمد از ولایت زابل تماس گرفتن بفرمایین. بله سلام علیکم. خب فکر کنم تماس از این برادر ما قطع شده. دکتر صاحب قبل از اینکه یک شخص دندان درد شود حتی برخی علائم در دندانایش که مروز به پوسیدگی شده به وجود میاد مشخصا کدام علائم است که قبل از ایجاد درد اقدامات لازم به او انجام شود یعنی امو علائم و مشخصات که پیش از دندان دردی پیش یک شخص به وجود میاد
بهترین علامه خوارجان گل می است که اکثرا در دندان ها یک تغییر رنگ به وجود میاد یا یک به شکل خطی یا به شکل نقطه‌ای تغییرات به رنگ سیاه و یا نسواری ظاهر میشه که در قدم اول وظیفه هر یک ما است که پیش از این که ما به دکتر مراجعه کنیم همیشه مراقب باشیم به دندان های خود یعنی با پیدا شدن کوچکترین علامه یا یک نقطه سیاه یا یک تغییر رنگ یا یک حالت غیر نرمالی که بر ما پیدا میشه یا او رو ما میبینیم ملاحظه میکنیم باید مراجعه کنیم به دکتر چون اما موقعی که در یک مرحله ابتدایی می باشه این پوسیدگی و یا این تخریبات میتونه به بسیار شکل آسان و ارزانش تداوی شود و یا وقایه شود و جلوگیری شود. دیگه علائم عمدش از جمله امی است که امو پیدا شدن یک نقطه سیاه رنگ یا یک خالیگاه و یا یک دفکت یا یک فرو رفتگی که باعث گریش مواد غذایی میشه یک دلیل خوب میتونه باشه برای خراب شدن دندان.
بله. و التهاب دندان علائم مشخص داره یا نه؟ خب پیش از این که به پرسش بپردازیم شنونده ما به نام از ولایت پروان تماس گرفتن. بله سلام علیکم، بفرمایین پرسشتان
مطرح. سلام علیکم.
علیکم سلام، من سلام عرض میکنم، بفرمایین.
دیر هستین؟
زنده باشین، بفرمایین سوالتان مطرح کنین.
یک طفلک 6 ساله البته
خب
دندانان سیاست درد رو میکنه، اگر بکشیم دوست کنون داره و اینو میکنه در اصلا بشنه پیشکاری دکتر یا
خب اگر دندانا تا حدود خراب باشن که در این
که از اول خراب بیره، طفلکی خراب بیره
خب
حالی درد رو میکنه،
یعنی دندانایشان سنشان 6 سال است، یعنی دندانایشان هنوز نرسیده، دندانای شیری شان است. دندانای شیری به خاطر که دوباره نو میشن، یعنی بعد از سن 7 سالگی شروع میشه هفتیدن دندانای شیری و وا قابل تعویض یا تبدیل هستن برای دندانای دائمی. اکثرا زیاد قابل تشویش نیست، چون برای اونا چانسی هست که دندان بعدی دارن یا دندان دائمی دارن بعدن دیگه دندان خروج میکنه. اما به خاطر ای که بتانیم از امراض مختلف وقایه کنیم و یا ای که جلوگیری از خراب شدن دندانای دائمی شان کنیم، ضرور است که دندانایی که اگر امکانات داشته باشه پرکاری شوه پیش از ای که اونا را ما بکشیم و اقدام به پرکاری کنیم، و یا اگر قابل تداوی و پرکاری نمی باشه و یا فرسوده و خراب می شده باشه از این که التهابی و میکروبی شود، بهتر است که او دندانا را ما بکشیم و این نوع تشویش وجود نداره در قسمت انستیزی برای اطفال و فیصدی های پایان انستیزی موجود است و اسپری ها هست که می تانیم به واسطه از او به شکل بسیار راحتش دندانای اطفال بکشیم.
پس در این صورت دکتر صاحب داشتن دندان های سالم یا ناسالم می تواند به ارثیت هم ارتباط داشته باشه یا خیر؟
مثل که من قبلا به عرض رساندم یکی از علتهایی که باعث خرابی دندانا، یکی از علتهایش به شکل عمومی میتونیم ارثیت دخیل بدانیم. خود ارثیت هم یک دلیل است برای خراب بودن دندانا. مثل که قبلا عرض کردم براتون، والدینی که یا پدر مادر که دندانای خوب نداشته باشن و یا دندانایشان از نظر همون مواد منرالی و یا ساختمان اناتومیکشان خوب نباشه میتونه ایره به شکل ارثی به اطفال خودم انتقال بدن، که ارثیت یک دلیل برای خرابی دندانا هست. بله
بله بله. دکتر صاحب چرا یک تعداد از خانم ها در زمان بارداری دندان درد میشن و مجبور میشن در این مدت یک یا چند دندانشان حتی بکشن؟
با شکل موضوعی یک دلیله که سوال بسیار به جای خوب کردن که اکثرا دوستان می سوال میکنن، خود زمان حاملگی چون به نام تکلیف حمل گفته میشه خودش یک تکلیف است که در این وقت یا در این زمان باید توجه
زیاد. دکتر صاحب صحبتتان قطع میکنیم، می سوال بازت من پرسش از شما میپرسم بعدن.
بله سلام علیکم دکتر صاحب،
سبرت الله از ولایت لغمان تماس گرفتن. بله بفرمایین.
بفرمایین.
ما یک مشکل داشتم دندانای من، به خاطر شما را شما مشوره می
صدایتون ما نداریم برادر، میشه که رادیویتون صدایش پخش کنین یا یک
مرد صدای رادیو
مارتون؟ خب بفرمایید، بله پرسشتون رو مطرح کنین.
در رابطه با دندان ما بود، دندان ما را کرم میخوره، ما بسیار تدابیر هم میکنیم، جور هم نمیشه، بعد از مجبور هستیم که بکنیم از در رابطه تدابیر هستی دیگه. بعضی ها دندان پشت میکنن، تاثیر هستی برش معلومات میداد.
خب در ارتباط سوال اولتان بگویم که پوسیدگی های دندان یک مریضی هام است، اکثرا پیش همه کسا موجود می باشه. بهترین راه برای جلوگیری و برای ازی که خراب نشه دندان های ما وقایه و مراجعه کردن به دکترها به وقت زمان است. اما که شما میگین پر میکنیم نتیجه نمیتر، اگر شما کوشش کنین پیش ازی که دندان هایتان به حد خراب شود که به او دکتر صاحبا کمک کردن نتانن، پیش از این اگر مراجعه کنین بسیار خوب قابل وقایه و تداوی می باشه، اما اگر به شکل پیشرفته می باشه و امکان تداوی نمی داشته باشه ناگزیر باید دندان درد کنه یا بره بکشین. و در قسمت غرس دندان یا نصب دندان گفتین انشالله ای امکانات در افغانستان هست، میشه که غرس کنین از او استفاده شود از دندان های ساختگی به شکل دائمی.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب عاطف پیمان در خدمت شما خواهیم بود. ما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم نگین جهان آرا را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی حمله انتحاری در ننگرهار را شدیداً تقبیح کرد. حکومت افغانستان توقع دارد که در نشست